خپل ځان معرفي کړی او دارته وای چې چیرته لمنه یې څنګه فایل کړی.
زه شکریا صفیمه او مخبل لمنني زکری په سلطان لزیه مکتب کې پیل کړی او مکتب مې یعنی خوانځای مې عمل ته ختم کړی او وروسته له هغې نه د بلخ پوهنتون ادبیاتو څانګې د ژورنالیزم ډیپارټمنټ نه فارغه شوې یم په 1990 کال کې. ما خپل یعنی فعالیتونه په ټولنه کې کله چې محصله وم یعنی د دریم ټولګي نه مې پیل کړي او یعنی دا چې ټولنې ته وتلی یم او د خلکو سره مې کار کړی نو د هغې وخت نه تر اوسه پورې تقریبا 15 یا 16 کاله کېږي چې کار کوم.
که د خپل ټولنیز فعالیت په برخه کې راته ووایي چې ډېری په کومه برخه کې مو فعالیت درلودلی او کومو سیمو تر پوښښ لاندې درلودلی؟ یوازې مزار وکړو نورې سیمې هم وي.
داسې دی چې زه همدا بلخ ولایت کې پیدا شوې یم او بیا وروسته د مزار شریف ښار کې مې زده کړې ټول همدلته کړي او همدلته مې کار کړی. یعنی کوم بل ولایت ته نه یم وتلی نو د هغې لپاره زما فعالیت صرف همدا بلخ ولایت کې وي. یعنی کله کله هم نورو ولایتونو کې کله چې کوم ځای کې ما کار کړی که ضرورت و نورو ښځو سره هم یعنی په شمال کې لکه سمنګان او جوزجان یا فاریاب سرپل هلته هم د مطرح ښځې پېژنم او اړیکې لرم ورسره. خو ما خپل لومړني کارونه د رسنیو سره پیل کړي ځکه چې ما په ژورنالیزم څنګه کې زده کړې کولې او مینه هم لرم دې مسلک سره. نو ما لومړی ځل د یو نشریه نه شروع کړې چې په هغې کې مې کار کوه او مدین مسله ومه. په هغې کې د نورو محصلینو او استادانو دې سره مې اړیکې ډېرې وې د بعض موادونو په تهیا کولو کې. یعنې طبعا کله چې څوک د ژورنالیزم په ډګر کې کار کوي نو د هغې سروکار ډېر د ټولنې سره وي. خو ما بیا ربیع بلخي راډیو سره کار شروع کړی چې هغه هم د ښځو راډیو ده او یعنی د همغې لومړي ګامونو نه ما له ښځو سره کار کول پیل کړي چې هلته مې هم خپرونې ښځو ته درلودلې. یعنی حقوقي خپرونې وې ښځو لپاره او ګردۍ میزونه همدارنګه خبرونو بخش مې هم کار کوه او ترجمه او ځینې نور کارونه.
که د ښځو په برخه کې راشو خبرې وکړو په ټولنه کې د دوی په وړاندې وضعیت څرنګه ارزوي؟ تاوتریخوالی موجود دی که نه دی؟ موجود په بلخ کې که موجود دی په څه سطحه کې دی؟
مننه ډېره ښه پوښتنه تاسو وکړه. نو ما وویل چې ما لومړی ځل کله چې ټولنې ته وتلی یم د ښځو سره مې یعنی یوازې ښځې نه دي په ټولنه کې یعنی د ښځو برخه کې کار کوي ټول ټولنه کې ټول خلکو سره مخامخ کېږي. یعنی زه دل پر مشخص د ښځو په برخه کې هم چې مې مختلف ځایونو کې چې کار کړی د ښځو په برخه کې بېلابېلې ستونزې مې کتلې دي. مثلا که په راډیو کې وو همدارنګه او وروسته له هغې نه مثلا ما په یو پروژه کې کار کړی چې د اړیکو په برخه کې وو، خو زراعتي پروژه وه. مګم بیا هم کله تلم او کلي او بندرونو ته مونږ تلو او ښځو مو کتلې چې هغې څه ستونزې لري، څه خل مثلا د کورنۍ سره خپل مرسته کوي او کار کوي، څونه هغې ستونزې لري. نور شمالي ولایتونو ته مونږ تلو او ښځې هلته هم ډېرې ستونزې لري. مثلا دقیق اقتصادي ستونزې دي چې هغې ډېر د ستونزو سره مخ دي او سخته شاخه کارونه کوي چې کولی شي خپل کورنۍ ته مرسته وکړي او یو مړې ډوډۍ پیدا کړي.
تشدد په اړه که ووایي تاوتریخوالی په اړه دوی په مقابل کې په څه ساتي؟
یعنی طبعا کله چې زه د همدې ځاینه تاسو ته وایم، کله چې هغې اقتصادي ستونزې لري نو طبعا تشدد او خشونت که مثلا کومه ښځه چې توانایي ونه لري سم کار ونه کړي هغه به د خشونت سره مخ وي، د کورنۍ خوانه ممکن یا هم هغه خپل پر ذکر کړي او یا هم په زور پرې باندې کار کوي که نه. همدارنګه ما په بل ځای کې انډیا کې کار کړی د ښځو په بخش کې چې هغې ډېر د مثلا سیاست یا عذابو سره کار کوي، په هغې برخو کې مې هم د ښځو په اړه معلومات پیدا کړی چې دلته هم په سیاسي ډګر کې هم ښځې ستونزې لري. مثلا د کورنۍ خوانه محدودیت شته یا همدارنګه مثلا ښځې نشي کولی د امنیتي لحاظ نه د علمي خپل علمي پوهې لوړ کړي او خپل اګهیي خپله ولري او پوه شي چې هغې د سیاسي برخه کې څخل فعالیت وکړي که نه. دلته هم خپل خاصې ستونزې درلودې. او اوس چې وروسته له هغې نه زه دلته کار کوم چې دا یو مدني ټولنې غونده د ښځو شبکه ده یعنی ای دبلیو ان د خزو شبکه ده چې د مرکز کابل کې دی او دی ډیر یعنی فعالیتونه لري چې ډیر د چوتو عدالت خوایي یا د غوښتنې په برخه کې کار کوي خزو لپاره چې دلته هم موږ د خزو خاص ستونزې ګورو. دلته زه فلان چې کار کوم موږ په درې ولسوالیو کې کار کوو چې شولګره ولسوالۍ کې او د ددی او نرشی په دې درې ولسوالۍ کې کار کوو چې موږ ښځو ته د غوښتنې شوې چې هغوی سخیل مثلا خپل ستونزې حل کړي او سخیل خپل په هغه ځای کې چې دی ژوند کوي نورو ښځو ته چې هغوی ستونزې لري مرستې کوي ورسره.
که ته راته وایي چې یوازینی دلیل چې تاسو دومره پرمختګ وکړ عوامل په څه کې و او د تاسو د بریا تر شا کوم مسایل پراته دي؟
دا چې زه وتلی یم ټولنې ته کار کوم او مینه لرم چې باید کار وکړم او مخصوصا ښځو لپاره چې دی ډېرې ستونزې لري او غواړم چې په دې برخه کې کار وکړم. یا زما یوازینی دلیل اول دا دی چې لومړنی حمایت چې دی هغه د کورنۍ خونه ده چې کورنۍ موږ ته اول چانس راکوي او وروسته له هغې نه زما خپل علاقه وه چې ما وغوښتل چې مثلا زه مې خپل زده کړې پای ته ورسوم او وغواړم چې ټولنې کې کار کوم. مثلا خامخا کله چې سړی ټولنې ته وځي کار کوي د بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي نو هغه چې د سړي خپل مینه او کوشش نه وي بیا سړی نشي کولی چې کار وکړي.
راتلونکی د څومره تاسو خوشبینه یې او نورو ته غواړي چې ټولنه کې فعالیت لري خو ځینې مسایل مانع کېږي په څه ډول دوی وکولی شي چې هغه خپل اهداف لکه څنګه چې تاسو ورته رسېدلی دوی هم ورته لاسرسی پیدا کړي؟
باید موږ خوشبینه اوسېږو دې ته چې ورځ تر بلې باید یعنی پیشرفت وکړي او موانع لرې شي دا په خپله چې کله آرامي اوسېږي او امنیت اوسېږي ښځې وکولی شي چې زده کړې وکړي دا خپله هغوی ته د دې زمینه مسایلی چې هغې خپله پرمختګ کوي. زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې زه هغې ګورم هم کله چې یو ټولنه یې هغې ته وایم او که اوس زما غږ هم اوري د راډیو د طریقه زما پیام دا دی ښځو ته چې ښځې باید ونه وایي چې موږ نشو کولی یعنی موږ ښځه استو موږ کوم کار نشو کولی یا د نارینهو په څنګ کې یا دا ستونزې دا ستونزې دي نو که هغې په ځان باندې اعتماد او باور ولري او کوشش وکړي هغې به خپل هدف ته خامخا رسېږي حتماً به رسېږي. یعنی مبارزه و کتاب هم ژوند ټول مبارزه دی او کله چې انسان هدف لري او هیڅ انسان هم بې هدف نه دی هغې به ځان ته هدف ټاکي او زیار به باسي نو هغې ته به رسېږي حتماً.
اساسی او بشری حقوق
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې ونې خبرونه د دسمبر 10 ته چې د بشري حقوقو نړیوال ورځ د ځانګړې شوی په دې خبرونه کې راسره د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخه مرستیاله اغلی عفیفه معروف راسره میلمه ده چې خبرونه ته ورته خرغلاستوي. په فایل کې راته وایي چې د دسمبر 10 ولې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په توګه نومول شوې ده؟
بلې ډېر ښه سوال دی. د دې په خاطر چې په نړۍ کې دوه نړیوال جنګونه تیر شوي وو او نړیوالو کې انساني کرامت او ډېر مسایل چې د اساسي ازادیګانو سره د انسان ازادي خوندي کول هغه له بینه تللی وه نو دا اعلامیه هغه وخت تصویب شو یعنې په کال 1948 کال د 10 د دسمبر د میاشتې او د دې اعلامیې په تصویب سره هغه ارزوګانې چې بشر په عمر درلود دل یعنی د اخلاق نگاه د ادیان د نگانه د خلکو د نظریات ټول هغه مواد چې دوی ارزو درلودل په دغه اعلامیه کې په دیرش ماده په ترس کې نغښتی ده او ځای په ځای شوی ده نو دا ټول هیوادونه په دې باندې خوشاله سو او ډیر هیوادونه د دې سره هوکړه وکړه او ځکه چې د بشر د اساسي ازادیګانو او نور ازادیګانو خوندیتوب په دې اعلامیه کې شته دي په دې خاطر په کې ډېر هوادونه هر کال لسم د دسمبر د بشر د حقوقو نړیوال ورځ په نامه باندې منځي او د دې ورځ لپاره احترام کوي.
د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه د کومو اړتیاو لمخې تصویب شو او اوس څو هوادونه د دغه اعلامیه غړیتوب لري؟
په دې حکله باید ووایم چې هغه وخت چې په نړۍ کې دوه نړیوال جګړې تیرې سوي وې او په ټول بشریت کې منفي اثرات اچولی وو او انسانان د ظلم، تهدید، تبعیض او انواع د نابرابري یا عدم عدالت د انسانانو په منځ کې ترویج شوي وو، نو د نړیوال بین المللي سازمان په دې هڅه کې وشوه چې دوی یو داسې سند جوړ کړي چې د هغه سند له مخې د نړۍ ټول انسانان د ظلم، شکنجه، ناروا، بیعدالتی، تبعیض او نور مظالم څخه دوی خلاص شي. نو دا و د تصویب ضرورت چې نړیوال سازمان کې هغه وخت چې ایجاد شو په 1950 کال کې، په هغه کې ډیر کمیټې و چې یو کمیټې د حقوق بشر په نامه او حقوق بشر کمیټه په ترس د 3 کالو کې په دې نړیوال اعلامیه باندې کار وکړله او دا یې تصویب کړله. نو ځکه دا ډیر یو با ارزښته او جامع او بنسټیزه اعلامیه ده چې ټول نړیوال لوتا د انساني کرامت نه نیولې انسانانو ډېرې اساسي او بنسټیز ازادیګانو خوندیتوب پکې دي او نړیوال ټول د دې اعلامیه احترام لري او لمانځي. او باید ووایم چې 193 هیوادونه د دغه اعلامیه سره تعهد کړی دي او منلې دي چې افغانستان هم د هغه ډلې هیوادونو څخه ده چې د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه منلی ده او د اساسي قانون په 1 ماده کې ذکر شوی ده چې افغانستان هغه بین المللي او نړیوال قوانین چې هوکړه ورسره کړی ده د هغو پلي کولو لپاره چمتو دي.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د افغانستان په قوانینو کې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه موارد ذکر شوی، ستاسو له نظره دغه موارد څومره اولی شوی دي؟
بله، په قوانینو کې که موږ تاسو وګورو ډیر زیات نغښتې ده او همدارنګ چې هوکړه ورسره کړې ده په خپل قوانینو کې ځای ورته ورکړې ده. اما چون افغانستان زیات وخت جنگ تیر کړی ده او د جګړو په محل کې تصفیه چې د خلکو حقوق نقض کیږي، نو دا موارد هم په نظر کې د نیول سوی. بیا هم چې موږ ورته ګورو د دینه لاس کال مخکې ډیر وضعیت بدتر و تر اوسنه او اوس تقریبا خده او د نوې حکومت در تک سره موږ هیله من یو چې د بشر د قانون د اعلامیه په ارتباط او نور نړیواله کنوانسیون په ارتباط د رعایت په حق له دولت ډیر زیات توجه وکړي او عدلي او قضایي ارګانونه په دې باندې مکلف کړي چې دغه کنوانسیون او اعلامیه مواد په نظر کې ونیسي.
درنه اوردونکو، خبرونه دوام لري. اوس ایوالاندا وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وقت درشری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا په کوم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ کومه ځای شروع چې موږ وبو بندوبس لسی
دی کرچ.
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په افغانستان کې ډیری په کوم برخو کې بشري حقوقونه نقض کیږي؟
بله، په افغانستان کې په ډیر مواردو به نقض حقوق کیږي او دا ځکه چې فساد موجود دی او یو نابرابري موجود دی، کار اهل کار ته نه سپارل شوی، د ناامنۍ موجودیت چې ډیر ځایونه د مملکت کې ناامن دي، همدارنګه ناپوهي د خلکو د قانون او زورواکانو شتون په ټولنه کې دا د زمينه برابروي چې نقض د حقوقو وشي. او لکه څنګه چې قتل کیږي دوه قشرونه په انسانانو کې، یو خزي دي او یو ماشوم دي، د دې په حق له فکر کوم چې نقض حقوق تر نور نه زیاتر وي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض اساسي لاملونه څه دي؟
جګړه د یو مملکت، د یو هیواد ټوله هغه ښه صفات یا عادلانه برخوردونه او هغه ښه فرهنګ د منځ وړي. او په افغانستان کې تقریبا دیرش کالونه زیات جګړه دوام لري. دلکه څنګه چې تاسو خبرې چې اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ناامني شته دي، نو دا اولنی عامل ده او د هغه پسې موجود اداري فساد او همدارنګه په حکومت کې دا انګیزه چې دوی کار اهل کار ته نسپاري او د همسایګانو مداخله دي، د نور خارجي ملکونو مداخله دي، د خلکو ناپوهي دي او د زورواکانو وجود دي، د دې لامل کیږي چې تر اوسه هم د افغانستان اتباع خوندي نه وي او د دوی حقونه ضایع شي.
په افغانستان کې کوم بنسټونه مسؤل دي چې خلکو ته د بشري حقونو په هکله پوهاوی ورکړي څو په هیواد کې دغه حقونه رعایت شي؟
په افغانستان کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د په همدې خاطر باندې ایجاد شوې ده او د ایجاد د وخت نه تر اوسه پورې ډېر زیات هڅې کړې دي د خلک د پوهاوی په ارتباط باندې او د عدلي قضایونو سره د تفاهم په ارتباط باندې چې دوی باید قانون په نظر کې ونیسي د اجراحاتو په وخت کې، او همدارنګه خپل پیشنهادونه هر وخت د قانون د اصلاح په خاطر او همدارنګه د حکومت د کړوړنې په ارتباط باندې حکومت اندلودلې دي. او په هر کال کې ډېر زیات ورکشاپونه، آگاهي جلسات او همدارنګه د رسنیو له لارې تبلیغاتي موارد دوی په نظر کې نیسي سو خلک په خپل حقوق باندې وپوهیږي او د حقوقو د خوندیتوب په ارتباط د نور خلکو لپاره هم دوی خبر شي.
ډیره مننه میرمن عفیفه معروف چې په خبرونه کې ورسره ګډون وکړ. کور مو ودان. درنو اوردونکو له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونه تر پای مو ورسره ملتیا وکړه. د دې ورې خبرونه هم دومره و. تر بیا مو الله مال شه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
چرچی کباب ناس پتا مہ بیسا